جی شیوی دی دا یو ساته خبرونه ز رضوان مراد د طاهر روحان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې ورې چې د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره ورستې مخامخ رسمي خبرې لاسترړونو او هیلو ډکې بللې دي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمه ییز اجماع د جوړېدو په لټه کې دی. دا نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف پر ایران د وسلو د لګول شو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه او د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د فوټبال فدراسیون پر مشر چک بلیزر د ټول ژوند لپاره د سپورت بندیز لګو. خو په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه.
لمړی هم د مهم خبرونو سرټکی. له طالبانو سره د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی وایي چې د سولې د خبرو په اړه وروستۍ غونډه کې د طالبانو تر څنګ د حقنی شبکې استازي هم برخه درلوده. ولسمشر اشرف غنی نن روسیې ته ولاړی او د کرکټ د نړیوال شلو اوورز سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره مسابقه کوي. د هم بشپړ خبرونه زه قسیم سولم علم. هغه حکومتي پلاوی چې په روسیې کې په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه واخیسته وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د کوټې د شورا او حقنی شبکې با صلاحیت استازو برخه درلوده. د دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن خبر اعلان ته د وینا پر مهال د یو لړ نور مواردو تر څنګ د سولې د رسمي مذاکراتو د پیل او تر کوچني اختر وروسته د یوې بلې غونډې د جوړېدو په اړه بحث د وروستۍ غونډې له مهمو لاسته راوړنو څخه یاد کړی. د افغان حکومت د پلاوی بل ګډونوال او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم ویل چې په دغه غونډه کې موافقه وسوه څو دواړه لوري به د راتلونکي غونډې لپاره د خپلو غوښتنو لست یو بل ته وړاندې کوي. د وړاندې ویل
موږ هیڅ نه شرطونه نه ویښ په هر مسله د بحث تر سره کوو. هم هغه چوکاټ کې بحث تر سره کوو چې دا بحث د یو پروسې ته ورسېږي او د پروسې آخري هدف څه شی هغه چې په افغانستان کې د دایمي د دا جنگ د دې مخنیوي وسی. که د بندیانو مسله ده، که د خارجانو حضور مسله ده، هر شی باندې بحث کوو.
د افغان حکومت او طالبان استازو د چنګاش په 15مه د اسلام آباد په مری شرګوټي کې د لومړي ځل لپاره خپل کې مخامخ خبرې وکړې. اخوا د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې داخل سوی د افغان حکومت او طالبان اساسی د دوهم ځل لپاره د اگست په 15مه او 16مه خبری وکړي. رویټرز د راپور په اسلام آباد کې د روسي مذاکراتو ګډونوالو ته د نږدې سرچینو په حواله ورکړی دی. په همدې حال کې د سولې د مذاکراتو حکومتي پلاوی سره لدې چې د مذاکراتو د راتلونکو مذاکراتو د دقیق نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سولې د خبرو د دغه پړاوونو د ځای لپاره د پاکستان او چین یادونه کوي. ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسیې ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر به په یادو غونډو کې د ګډون ترڅنګ د دغو سازمانونو د غړو هیوادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او سیمې ته د ورپېښو نو ګواښونو په ځانګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مهار کولو په اړه خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوالو شل اوور سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان په بی ګروپ کې له شپږو هیوادونو هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. له دې مخکې افغانستان له جرسي سره یوه تمریناتي لوبه درلوده چې د 3 وکټو په توپیر یې ګټلې وه. د کرکټ شل اوور نړیوال جام سیالۍ په 2016 میلادي کال کې په هند کې ترسره کیږي. د کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې له 4 میلیون زیات وګړي په سوریه کې د جګړې له کبله له خپل هیواد وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مشر انټونیو ګوتیرس نن وویل د سوریه کډوال چې د سیمې په هیوادونو کې ځای پر ځای شوي له 1992 کال راهیسې له یو هیواد د جګړې له کبله د خلکو د وتلو تر ټولو لویه شمېره ده. په 1992 کال کې ملګرو ملتونو له هغو شاوخوا 4.6 میلیونه کډوالو سره مرسته کوله چې د افغانستان د کورنۍ جګړې له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له سوریې څخه د څه باندې 4 میلیونه وګړو پر وتلو سربیره شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي په سوریه کې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. مسکو پر تهران د وسلو د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقې له مخې چې په ویانا کې خبرې پرې روانې دي، مسکو غواړي چې پر تهران د وسلو بندیز ژر تر ژره فسخ شي. لدې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره خبرې تر ټولو ستونزمن پړاو ته رسیدلي. سرګی ریابکوف چې د روسیې په اوفا ښار کې د نویو اقتصادي قدرتونو په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل په 15+6 ډله کې شامل ټول هیوادونه اوس د تهران لخوا پر وړاندې شوې نوې طرحې کار کوي، خو ده زیاته کړه چې توافق ښایي ستونزمن وي.
Данные переговоры похожи на восхождение альпиниста.
دا خبرې له دې سره پرتله کېدای شي چې مثلا ته مخ پورته پر یوه غره خېژې او د غره څوکې ته روانې، په سلو کې 15 برخه دې شاته پریښې او یوازې 2 متره دې رسېدو ته پاتې وي. اکثر همدا وروستي ګامونه ټاکونکي وي. ایران ویلی چې پرون په خبرو اترو کې د ستونزو د حل لپاره څو نوې طرحې وړاندې کړي، خو لویدیځو هیوادونو ویلي چې د تهران لخوا یې کومه نوې طرحه نه ده ترلاسه کړې. له بلې خوا یو شمیر امریکایي سناتورانو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. سناتور کریس کانس وویل اوباما ډاډه نه و چې ایرانی لوری به هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو لخوا وضع شوي دي غاړه کیږدي، او ځکه دای دا چانس چې یوه موافقه به وشي په 50 ګڼي. ماليزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک هغه مسوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به یې په اوکراین کې د نسکورې شوې الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمې لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. د دې اقدام په وړاندې روسیې سخت غبرګون ښکاره کړ او ویل چې د دې پیښې د عاملینو په وړاندې اقدام له وخته مخکې خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر گنادی گاتیلوف پرون د ټویټر له لارې وویل چې روسیه د یوې محکمې د جوړېدو مفکوره ذکر دوي چې تر اوسه د دې پیښې په اړه څېړنه نه ده بشپړه شوې. د هلند په مشرۍ نړیوالې څېړنې نتیجه به تر اکتوبر میاشتې پورې اعلان نه شي. دا په داسې حال کې ده چې څارنوالان په دې باور دي چې د شواهدو له مخې دا الوتکه به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا ځمکې نه هوا ته د توغندي په ذریعه نسکوره شوې وي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د فوټبال فدراسیون پر مشر چاک بلیزر د ټول ژوند لپاره د سپورت بندیز ولګاو. او یا کلان بلیزر له 1996 کال راهیسې تر 2013 پورې د فیفا د مشرتابه کمیټې غړی و. بلیزر په 2013 کال کې د نیویارک په فدرال محکمه کې اعتراف وکړ چې د فیفا د مشرتابه د کمیټې له نورو غړو سره په 1998 کال کې د نړیوال جام د لوبو لپاره د بډو په بدل کې د مسکو د غوره کولو د ناکامۍ، او په 2010 کال کې د جنوبي افریقا د غوره کولو د بریالۍ هڅې په توتیه کې شامل و. د فیفا د اخلاقو کمیټې نن وویل بلیزر د بډو په وړاندیز منلو او په غیر قانوني ډول د پیسو د انتقال په جریان کې مهم رول درلود.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت ټاکل شوی پلاوی وایي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د کوټ شورا له استازو سره خبرې کړې دي او مذاکرات له هیلو ډک دي.
هغه افراد سره چې موږ ناستو هغه خپل د طالبانو د مشرتابه سره اجازه درلوده، هغه د کوټ د شورا په اجازه راغله.
د چارو کارپوهان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه خوشبیني څرګندوي.
یو شمیر امیدونه دی، هغه امیدونه چې تقریبا په دې 14 کلونو کې کرزي صاحب ونه شو کړی، یا په دې 8 میاشتو کې چې نن سبا کې د ولسمشر سره وعدې کړي دي.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کابل ښار په زرو بې وزلو کورنیو یو اندازه خوراکي مواد وویشل. د نورو ریپورټونو سربیره د ایران او د غراس د بلکان د حالاتو په اړه ریپورت اوري. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبو میدان ورزشي خبرونه او کور کله خبريږي. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلای شي. د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره ورستي مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او هیلو ډکیو بللې. د دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې خبرو کې د سولې پر اوسلو د خبرو په دوام او د دواړو لورو د غوښتنو په مطرح کولو موافقه وشوه. د سولې د خبرو د پلاوی مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو په هرې غوښتنې بحث وکړي. سیفی الله ستانکزی او په دې اړه جزئیات.
د پاکستان په امریکې د افغان پلاوی او طالب استاجو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبرې ډېرې مهمې او د جګړې د ختمېدو لپاره هیلې بښونکې ښودل شوې دي. د سولې د خبرو لپاره د افغان پلاوی مشر عزیز الله دین محمد د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو موافقه وشوه. ښاغلي دین محمد وویل چې د سولې راوستل، د دواړو لورو د غوښتنو فهرست جوړول او له روژې وروسته بل پړاو خبرې هغه څه و چې دواړه خواوې پرې سلا شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم
له طالبانو سره د سولې په هدف په دې لومړۍ رسمي ناسته کې چې د چنګاښ په 15مه وشوه د افغان حکومت په استازیتوب شپږو تنو او د طالبانو او حقاني شبکې په استازیتوب دریو تنو برخه اخیستې وه. د پنجشنبې په ورځ د دې ناستې د لاسته راوړنو په هدف په جوړې شوې خبري غونډه کې د سولې مرکزیانو ټینګار وکړ چې د دغو ټولو هڅو هدف په افغانستان کې د جګړې ختمول دي. د سولې د خبرو د افغان پلاوي او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې افغان حکومت د طالبانو په هرې یوې غوښتنې بحث او غور ته تیار دی.
موږ په یو نیک نیت او په یو ښه صلاحیت تلیواله موږ هیڅ نه شرطونه نه ویښ او که قانون اساسي بحث دی، که هر مسله د بحث در سره کوو، همه په هغه چوکاټ کې بحث در سره کوو چې دا بحث د یو پروسې ته ورسېږي. هر مسله چې دی غواړي موږ حاضر چې دی پر بحث وکړو. که دی غواړي چې بندیان ورې لکو، موږ یې بندیان ورې لکو. همه دلته باید تضمین وي چې دغه بندي سبا نه ځي د یو بې ګناه سړی شهید کړي.
خغلی کرزی ویل چې په دې ناسته کې د افغاني طالبانو د تحریک د مرستیال مولا اختر محمد منصور له دغو استازو سره هم درز بحث وشو چې د اختر په ورځو کې دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. د سولې په هدف تر دې مخکې په ناروې، قطر، اماراتو، عربستان او چین کې غیر رسمي ناستې شوې، خو دا ځل نړیوالو او کوربه پاکستان تود هرکلی ترې کړی دی. د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی ډاډ ورکړ چې په دغو رسمي خبرو کې د ښځو حقونه خوندي پاتې کیږي. د دغه پلاوی یو غړي فیض الله زکی وویل که طالبان د اساسي قانون تعدیل غواړي، افغان حکومت به په هیڅ وجه په ځینو فصلونو کې بحث ورسره ونه کړي.
مسائل تعدیلات احتمالی در قانون اساسی افغانستان اگر جان
دیوی د افغانستان په اساسي قانون کې که د احتمالي تعدیلاتو خبره مقابل لوري مطرح کوي د بحث وړ ده. خو د اول او دویم فصل په استثنا چې په لومړي فصل کې د نظام جوړښت، جمهوریت او پر اسلامیت ټینګار کوي، په دویم فصل کې هم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د ادباو اساسي حقونه دي، د بحث وړ نه دي.
اینا مورد مذاکره بوده نمیتونه
دې ته په کتو چې دا ځل د سولې له خبرو پاکستاني چارواکو ملاتړ کړی، دا هیواد تل تورن شوی چې رښتینی همکاري نه لري. خو افغان پلاوی ډاډ ورکوي چې دا خبرې تر مخکینیو توپیر لري او هیله مندي شته چې پاکستان خپل کوربهتوب جاري وساتي. یو شمېر کارپوهان د سولې له دغو خبرو د امریکا او چین نظارتي رول ته په کتو هیله مندي چې دا ځل پاکستان پرې نه ښودل شي چې دوګونی رول ولوبوي او په هره پلمه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ناامنیو ته لمن ووهي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا سفی الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره وروسته مخامخ رسمي خبرې چې اسلام آباد ته څیرمه په مریف تفریحي ښارګوټي کې وشوې له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. یو شمېر اوریدونکي د کابل او نورو سیمو خلک د سولې د خبرو او د سولې په اړه څه نظر لري؟ د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
ایمال محمد زای دا خبری خو یواز اوس نه چې د نن خبری کنه، دا خو د پخوا خبری کړي او دا غي نتیجه نه درلود. دغه کوم څه نتیجه مونږ ته نه معلومي چې دې کوم څه نتیجه مونږ دغه ته د پاره نتیجه یې
زمانو نه مسله د کابل اوسیدن کې ولا پاکستان خدیر خبری کوي خو ټول غلط دي. یو تر اوسه پورې خلک باور وکړي چې دا سم خبره ده، دا یو دا جوړی ده. طالبان بیل بیل خلقی دی نه، یاو تنظیم ندی چه دی سراغا کو گی چه دا اصلا کهو نکهو.
زمانو سید معروف دی او د حقوقو د پرمختیا او سازمان کارمند یم
را د خو یو خګوم دی خو زه په دې نظر یم چې پاکستان د پخوانه تر اوسه پورې خپل صداقت په سولې باندې لري خو بیا هم د خګوم دی او کده شي چې یو خام دستاورد ولري
د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې د رسمي خبرو په اړه مو د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه واوریدل لکه څنګه مو چې اوریدلی په اسلام آباد کې د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې ګډون کوونکي افغان پلاوینن په کابل کې له خبریالانو سره د دغو خبرو جزئیات شریک کړل په همدې اړه زموږ همکار اجمل تورمان بیا د سیاسي چارو له کارپوه حاجي سید داود سره مرکه کړې او په سر کې د یاد پلاوي د څرګندونو په اړه درموړي نصر غوښته دي
خبرې ټولې د دغه پلاوی چې دوی اسلام آباد کې د طالبانو د استازو سره خبرې کړې دي ټولې واورېدې او وارزولې په لومړي ګام کې په دې خبرو کې مثبت ټکی هغه دا و چې د اول ځل لپاره بعد اته میاشت نه د دولت یو رسمي پلاوی د طالبانو استازو سره ولید په دویم ګام کې مثبت ټکی دا و چې په دغه ناسته کې د امریکې او د چین استازو هم برخه درلوده دریم مسله چې دوی په تخنیکی لحاظ اشاره وکړه چې موږ به باید د نه فیرس جوړو یو پکیج به برابرو د ټولو غوښتنو او بیا به هم د مذاکرات ته وروسته د اختره د اګست په میاشت کې دوام ورکوو نو زه فکر کوم چې دې کې ټول یو شمېر امیدونه دي هغه امیدونه چې تقریبا په دې څوارلسو کلونو کې کرزي صاحب ونه شو کړی یا په دې اته میاشتو کې چې نن سبا کې د ولسمشر سره وعدې پې کېدي بلاخره یو ګام پورته شو اما د دې سره په خوا کې نورې پښتنې هم راولاړې شوې دي هغه دا چې بیګا ماخام د طالبانو د خوانه یو اعلامیه خپره شوه هغه ډیره مجهوله او مبهمه وه یعنی دې نه داسې معلومیږي چې د طالبانو په لیکو کې هم په اصطلاح دوه ډلې رامنځته شوې دي یوه ډله مذاکراتو ته کېناسته شاید یوه ډله د دې مذاکراتو ضد وشي خو په هر صورت بیا هم مسله د پاکستان په محوریت څرخي که پاکستان امریکا یو تفاهم ته سره رسیدلی بیا کېدای شي چې دغه مذاکراتو ته یو لار هواره شي او که چېرته پاکستان بیا دوه مخیزه چلند وکړي او په دې کې یوه ډله مذاکراتو ته کېنی یو بله ډله د مذاکراتو نه د باندې پرېږدي بیا هم هماغه د اسلامي د حزب اسلامي لوبه کېږي حزب اسلامي مثلا یو تعداد راغله دولت سره شو مذاکراتو کې سوله کې ګامونه پورته کړه یو ډله لا هم په مخالفت کې ده نو زه فکر کوم چې بیا په دغه دوارخیزه لوبه کې زمونږ ډیره ګټه نشته
بله که څه هم ښاغلی داود په خوا داسې ویل شي ویل چې پاکستان په افغانستان د سولې خبرو ته ډېر ژمن نه دی وعدې کړي دي خو په وعدو عمل نه دی کړی خو دا ځل ویل کېږي په دغه خبرو کې د چین او امریکا استازي هم ناست ول څه فکر کوئ چې دا ځل د دوی ناسته په دغه غونډه کې څومره کولی شي چې مثلا پاکستان خپلو ژمنو ته وفادار وښي د افغانستان د سولې خبرو په برخه کې
ګوره اصلي ټکی همدغه دی کله چې دلته د وحدت ملي حکومت رامنځته کېږي په دغې حکومت باندې هم پاکستان هم امریکا هم نړیواله ټولنه سلا شوي وه یعنی د یو تفاهم د مخې د حکومت رامنځته شو یو دویمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې په پاکستان کې هم همه افکار د پاکستان په حکومت باندې په عیسای باندې هغوی زیات فشارونه اچوي چې دا جګړه په افغانستان په پاکستان هم اغېزې کوي نو دا دویمه مسله ده دریمه مسله دا ده چې پاکستان ته یو ښه فرصت دی په دغه سې یو فرصت کې هغه غوښتنې چې پاکستان درلودې په دې څوارلسو کلونو کې یا د تاریخ په اوږدو کې زه فکر کوم ډاکټر صاحب اشرف غنی ورسره د تفاهم لاره پرانستې ده کله چې پاکستان خپل هغه مخو ته چې د طالبانو د لارې غوښته یا د مجاهدینو د لارې غوښته چې هغې اهداف ته ورسیږي که چېرته د افغانستان حکومت هغه مخې د دوی سره پې خبرې وکړي او مشکلات پاکستان سره حل کړي پرته د شک دی کې د پاکستان ګټه هم ده د افغانستان ګټه هم ده او دلته سوله به راتلی شي
حاجی سید داود چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستیو رسمي خبرو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمه ایز اجماع د جوړېدو په لټه کې دی. د طالبانو سره د وروستیو خبرو د پلاوي مشر او د سولې د علي شوراغړي حاجي در محمد وای ښاغلی غنی به د دې طرحې د تطبیق لپاره د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د سیمې هیوادونو له مشرانو سره وغږیږي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په داس حال کې چې جمهور رئیس غنی دا وخت د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته رسیدلی، ځینې سرچینې وایي افغان ولسمشر به په دې سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړېدو ټینګار وکړي. د دې هدف لپاره ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د شانګهای سازمان غونډې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د طالبانو سره د سولې د وروستیو رسمي خبرو د پلاوي مشر او د سولې د عالي شورا غړی حاجي دین محمد وایي د سیمه ایز اجماع جوړېدل په افغانستان کې د سولې د تامین یوه مهمه برخه ده چې جمهور رئیس غنی روسیې ته د دې سفر د ایجنډا یوه برخه هم جوړوي.
سیمه ایز اجماع هم زموږ د سولې د حل زلو یوه مهمه برخه ده چې جمهور رئیس په دې د سیمې د هیوادونو د مشرانو سره د شانګهای د کانفرنس په حاشیه کې په دې اړه پراخې مشورې ترسره کړې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو په 15مه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. ارګ مڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د وینا ترڅنګ د دې سازمان د ځینو غړو او د سیمې د هیوادونو د مشرانو سره هم د بیلابیلو سیمه ییزو همکاریو لکه اقتصادي، امنیتي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر غنی به د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د پاکستان، هندوستان او روسیې د مشرانو په شمول د لسو هیوادونو له استازو سره د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي. ښاغلي کرزي وویل چې په دې لیدنه کې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان همکاریو په دوام ټینګار وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې دوه ورځې مخکې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ رسمي خبرې په پاکستان کې ترسره شوې دي. بلخوا یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې د سیمه ایز اجماع جوړېدل کولی شي د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمامه شي. له دې څېړونکو څخه محبالله شریف ازادي راډیو ته وویل د بېلابېلو هیوادونو د مشرانو سره د ښاغلي غنی لیدنه ممکن د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز ضمانت رامنځته کړي.
مهم ټکی به دا هم وي چې ښاغلی اشرف غنی وکولی شي د هغه جوړجاړي لپاره چې د طرفینو ترمنځ رامنځته کیږي یا په هغه ټکو چې د دواړو ترمنځ موافقه کیږي د هغې لپاره په سیمه ییزه او په بین المللي کچه داسې ملاتړ او ضمانت رامنځته کړي چې د هغې د عملي کېدلو لپاره لاره هواره شي او داسې نه وي لکه پخوا په شان باندې چې صرف د پاڼو په مخ باندې یو جوړجاړی یا هوکړه رامنځته شي لیکن عملي نتیجه یې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په شمول د سیمې یو شمېر هیوادونو ډېر ځله د افغانستان په امنیت اندېښنې ښودلې دي. کارپوهان وایي روسیا، چین او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې فکر کوي د افغانستان ناسم امنیتي وضعیت په دوی اغیز کوي او د دوی ګټو ته زیان رسوونکي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د کابل ښار په زرو بې وزلو کورنیو یو اندازه خوراکي موادو ویشل. د دې خونی مسؤلانو ویل د روژې په مبارک میاشت کې په پام کې لري چې د افغانستان په زونونو کې پر بې وزلو کورنیو خوراکي مواد وویشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی په پام کې لري چې د روژې په مبارک میاشت کې د هیواد پر 20,000 بې وزلو کورنیو یو اندازه خوراکي مواد وویشي. د یادې خونې مسؤلینو د دې موادو د ویشلو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د بېلابېلو ناحیو پر 20,000 بې وزلو کورنیو دغه مواد وویشل. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی وویل
دا کومک سازماندی شوه دی او تقریبا تر اوسه پورې د 14,000 نه اضافه خلکو سره کومک شوه دی. نن هم د اتاق په مرکز کې زرو کسانو ته چې مستحقین دي مواد توزیع کیږي. وړه دي، غوړې دي او وریجې دي تقریبا د 3.4 میلیون افغانیو په ارزښت باندې او د آینده ورځې لپاره هم دا مواد توزیع کول ادامه پیدا کوي. موږ امیدوار یو چې تر اخر د روژې پورې باید 20,000 نفرو ته مواد ورکړو.
خاغلی الکوزی وویل د سوداګرۍ او صنایعو خونې 8 کاله مخکې د سخاوت په نامه یو صندوق جوړ کړی چې هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې له بېوزلو کورنیو او همدارنګه د طبیعي پیښو له زیانمنو شوو سره مرستې کوي. د دې خونی مسؤلینو دا هم وویل چې سربیره پر دې مرسته هر ماښام په ټول هیواد کې د خپلو سیمه ییزو دفترونو له لارې د یو شمیر ولایتونو په مرکزونو کې شاوخوا 15,000 بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي. پر بېوزلو کورنیو دا مرستې په داسې حال کې ویشل کیږي چې د راپورونو له مخې اوس مهال د هیواد په میلیونونو خلک د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار یبو اوسیدونکي چې دا مرسته یې ترلاسه کړې وه آزادۍ راډیو ته وویل په دې مرسته به یې شاوخوا یوازې دوه اونۍ تیرې شي. دوی له حکومته هیله وکړه چې د کار زمینې دې ورته برابرې کړي سو له احتیاج خلاص شي. د ګل محمد په نامه یوه آزادۍ راډیو ته وویل په دې ورځ یوازې له زرو تنو سره مرسته وشوه خو د موادو د ویشلو پر ځای په زرګونو خلک راټول شوي وو او ویلې چې ټول بېوزلې دي او په کور کې د خوړلو لپاره هیڅ هم نه لري. دا په داسې حال کې دی چې راپورونه وایي نن سبا د افغانستان په اکثرو ښارونو کې خلک د بېوزلۍ له امله سوال کولو او خیرات غوښتلو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي چې نن سبا په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به له دې هم زیاتې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي په یونان کې له روان مالی بحران سره سره د بالکان هغه هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. د جرمني صدر اعظم پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې دا څرګندونې کړې چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون البانیا او سربیا ته چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅې کوي تللې وه. په یونان کې روان مالی بحران په اروپایي اتحادیه کې د دې هیوادو غړیتوب ته خنډ پېښ کړی دی خو مرکل ډاډ ورکړ چې د دوی د ګډون لپاره بغیر ضروري ځنډ نه کیږي. مرکل پرون د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې دې هیواد ته د روانو غیر قانوني کډوالو له امله د ستونزو په حل کې به مرسته ورسره وکړي. مرکل پرون په بلګراد کې خبریالانو ته وویل
د اروپایي اتحادیه موجود پلانونه نور کار نه کوي. سربیا د غیر قانوني کډوالو له امله تر ډیر فشار لاندې ده خو هنګري هم ستونزې لري. هنګري کوچنی هیواد دی چې اوس هم 6,000 کډوال پکې میشتي نو د دې هیواد سره هم باید مرستې وشي. د جرمني صدر اعظم د سربیا د صدر اعظم ستاینه وکړه چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د روسي ملتپالو د کلک مخالفت سره د اقتصادي سپما لپاره د پور ورکوونکو هیوادو وړاندیزونه منلي دي. انګیلا مرکل پرون وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ستونزو د حل لپاره ګډې هڅې وکړي او د یو بل څخه مخوانه اړوي.
Wir haben aber festgestellt in den letzten Wochen muss man sagen, das hat sich zwischen Juni und Juli noch mal total verschoben.
پاورسیونو یو کې مشته څرګند سوي چې د کډوالو شمیر زیات سوی او کډوال زیات د بالکان د لویدیځو هیوادو له لارې راځي. دا په دې معنی ده چې موږ باید د دغو هیوادو سره مرستې وکړو. د یو بل لپاره د دروازو په بندولو کې ګټه نشته. موږ د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره نږدې ارتباط ته او ډیرو نږدو خبرو ته ضرورت لرو. د جرمني صدر اعظم پرون په تیرانا کې هم د البانیا د صدر اعظم سره وکتل او د هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د بالکان د یو شمیر هیوادو د غړیتوب لپاره به غیر ضروري ځنډ او ستونزې نه کیږي. انګیلا مرکل نن سره یو ته دي. مرکل په داسې حال کې د بالکان هیوادو ته ډاډ ورکړی چې د یونان اقتصادي بحران به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر هڅو اغیز نه کوي چې د یونان ټول بانکونه به د راتلونکي دوشنبه تر ورځې تړلي وي. د یونان د مالی وزارت پرون خلکو ته اعلان وکړ چې له خپلو بانکي حسابونو څخه په ورځ کې د یوازې 6 یورو د استلو حق لري. په یونان کې بانکونه د جون په 9 وتړل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
زیاترو اوریدونکو په خپلو اسمي سونو کې د پاکستان په مری کې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه اسمي سونه راستولې دي. دین محمد لیکي د سولې په خبرو کې د کوټي شورا او حقاني شبکې استادو هم ګډون کړی دی. یو بل اوریدونکي چې نه ځای او نه هم نوم خپل ذکر کړی وایي د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت ډیر زیات هوښیار او حساس اوسي څو د پاکستان په چالبازیو کې بند پاتې نشي. یو بل اوریدونکي مو د یو نامعلوم ځای څخه په خپل سیمیز کې وایي پاکستان خپل شمنو ته دازل خپل شمنه پر ځای کړی نو په افغانستان کې سول راتل حتمی دي. تاسو زمون غکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو .com په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې په دې برخه کې 219 پروګرامونه د لوبل میدان او کور کلی خبريږي. خو هغه مخکې اوس 2:30 بجې دی له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغان حکومت پلاوی چې له طالبانو سره په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې برخه واخیسته وایي چې د سولې په خبرو کې د کوټې د شورا او حقانی شبکې جکپړو استازو برخه درلوده. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د دوهم ځل لپاره د اګست په 15 او 16 په خپلو کې خبرې وکړي. ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسیې ته دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. تمه ده چې افغان ولسمشر به د دې ټولنو د غړو هیوادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او سیمې ته د ورپېښو نویو ګواښونو په ځانګړي توګه د اسلامي دولت ډلې د مهارولو په اړه خبرې وکړي. د کرکټ د نړیوالو شل اوور سیالیو لپاره د غوراوی په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقې له مخې چې په ویانا کې خبرې پرې روانې دي، مسکو غواړي پر تهران د وسلو بندیز ژر تر ژره فسخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر مخکې ویلي وو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره خبرې تر ټولو ستونزمن پړاو ته رسیدلې. ملګری ملتونه وایي چې له 4 میلیون زیات وګړي په سوریه کې د جګړې له کبله له خپل هیواد وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي د سوریې شاوخوا 1.6 میلیونه وګړي په کور کې دننه بې ځایه شوي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون د اخلاقو کمیټې د فوټبال فدراسیون پر مشر چاک بلیزر د ټول ژوند لپاره د سپورت بندیز ولګاو.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي روسیه غواړي چې په افغانستان کې خپلې پخوانۍ اقتصادي پروژې بشپړې کړي. د دوه خونو مرستیال خان جنرال کوزی ازادي راډیو ته وویل که د شانګهای په کنفرانس کې روسیې ته زمینه برابره شي نو د دوه پروژې په اړه خبرې به د افغانستان لپاره ګټورې وي.
ډېرې داسې پروژې دي چې پخوانۍ پروژې دي په افغانستان کې هغه پاتې دي او روسان علاقه لري او د آسیا مرکزی آسیا بعدین علاقه لري چې هغه سرمایه ګذاري کوي.
د ښاغلي الکوزي په خبره په دې وروستیو کې شاوخوا 40 روسي سوداګر افغانستان ته سفر کړی وو او غوښتل یې چې د قانونو او په ساختماني برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د هوایی شرکتونو اتحادیه وایي د دې پر ځای چې حکومت پر هوایی شرکتونو فشار راولي باید د دې شرکتونو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دې اتحادیه مشر فرید پایکان ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې د دغو شرکتونو عاید کم شي او دولت ته مالیه ورنکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي کومو شرکتونو چې مالیه نه ده ورکړي د کار د فعالیت جواز به ورڅخه واخیستل شي. او وروستی خبر دا چې د هلمند ولایت د حجاري او نجاري فابریکې مسؤلین وایي چې د برېښنا نشتوالی او خراب امنیتي وضعیت د دوی د تولیداتو د کمیدو سبب شوی دی. د دې فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته وویل چې که دولت د دوی د برېښنا ستونزې اواره کړي او امنیتي چاپیریال ورته رامنځته کړي نو د دغو فابریکو په تولیداتو کې به زیاتوالی راشي. د ښاغلي کارګر په خبره په دې وروستیو کلونو کې د دوی د تولیداتو کچه د تیر په پرتله ډېره کمه شوې ده. د خبرونو پای.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ.
چی خواهد بود؟ چی کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیر
در خواهد بایسه یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راژیو نواوری.
د آزادې په څپو کې خبرونه نن د کابل په وخت له درېو نه تر پنځو پورې خپرېږي او په دې مستقیمه خپرونه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر موضوع بحث کېدی.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشي رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورټ خپرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي، همدارنګه د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو. په سر کې د هغو ورزشي رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورټ درته خبرو چې په روژه کې تمرین کوي. افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپلو لوبو ته دوام ورکړی. دا اندام د ښکلا، کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لرې پاتې کېږي، خو سږ کال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي. د اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډېر مینهوال لري او په روژه کې د شپې لخوا ترسره کېږي. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي هره ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي. ښاغلي هوتک وویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پرېښودی او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنطین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري.
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي. البته د روژه ماتي نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژه ماتي نه بعد هم.
په روژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالۍ وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي. د فوټسال او کرکټ په ورزشونو کې هم لوبغاړي په روژه کې ښه بوخت دي او د رمضان کپ په نوم لوبې پیل کړي دي. په روژه کې د فوټسال لوبو ترسره کوونکي سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال لوبې د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوې او لوبغاړو ښه پیاوړتیا وښوده. ښاغلی مجا دا لوبې د ښو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله. د فوټسال لوبې د پرمختګ او همدارنګه د ښو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبې چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دي ډېرې تخې تمامېږي. په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبې ترسره کړو. رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې وې چې د شمس میرزایی ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال لوبغاړو د تیرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي. دغه ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې ترسره کړي، له هیڅ ډول پراختیایي پلان به شاته پاتې نه شي. اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکې ته.
ښاغلی فضلي، د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبې کوي، ستاسو په نظر دغه لوبې د لوبغاړو په پیاوړتیاو کې څومره ګټور تمامېږي او بالخصوص په روژې مبارک میاشت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د لوی خدای په نامه مننه. واقعا رمضان ټرافی یا پروژې مبارک کې هغه نایټ سیالۍ د شپې چې په روڼاګانو کې کیږي، دغه یوه ګټه دا ده چې کله دغه نوي ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالۍ کې ولوبېږي، بیا چې کله د هیواد نه بهار ځي اکثره وخت هلته نایټ سیالۍ یا ډی نایټ یعنی د ورځې او د شپې سیالۍ وي، نو د کرکټ په اصطلاح حال رېډي دوی د دې سره آشنا شوي وي. کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین المللي لوبو ته ځي، هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي، یعنی په ګرین هغه شنو ویکټ باندې بې لوبه، د شپې په لیټونو کې بې لوبه، چې بیا دوی د کوم ستونزو سره مخامخ نه شي. دا یو شخصي میدان ده او تیر کالم دغه سیالۍ پر شوې وي او سږ کال بیا هم دا ټوټي موندرمن دغه سیالۍ روانې دي.
یعنی واقعا مثبتې تمامېږي دغه لوبې په رمضان میاشت کې. دا چې لوبغاړي مثلا خپل فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کوي، داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته.
بالکل، دا یو پریکټیکل شی دی، یعنی عملی دوی لوبه کوي او د شپې کوي. بیا الحمدلله هلته په زور ملوار کرکې سټډیم کې لومړی تراوی کېږي، د تراو نه وروسته یعنی 10 بجې دغه سیالي شروع کېږي، د شپې یو سیالي کېږي. تقریبا 18 د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل، اوس هم لوبېږي.
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو وکړله، کوم لوبغاړي په کې شته؟ ځینې لوبغاړي خو بهر تللي، اوس کوالیفای راوند د آی سی سي تورنمنت لپاره ورغلي دي. ځینې لوبغاړي چې په دننه په افغانستان کې پاتې شوي، هغوی نومونه شته سره؟
هو بالکل، ښه خبره ده، د خوشحالي زیری. نورعلي زدران چې د ډېر وخت نه مخکې دی زخمي یا ټپي و، د خپل ټپونه تکلیف لري، اوس الحمدلله جوړ شو. په دوو سیالیو کې ولوبېدی. عثمان غني د نجیب ترکی ده، د سیامین مزی، افسر زازی، دا ټول هغه لوبغاړي، رحمت شاه زرمتی، دا ټول په دې ټورنمنټ کې ولوبېدل. کریم صادق، دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تا اشاره ورته وکړه چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند تکلیلي دي. نو په دې کې بیا نوي ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورکو، سعودي حضرت الله زازی، هغه هم په دې لوبو کې ولوبېدی. مویبلا وري اخیر دې ټولو هر وخت په دې ښه کارکردګین کړې ده. زه امیدوارم انشاءالله چې دغه سیالي به نور هم د افغانستان د کورني کرکټ سره مرسته کوي.
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي، څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي؟ آیا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي، دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه؟
صرف دا هر ټیم سره یو محدود چوندا پرایویټ یا شخصي ټورنمنټ دی. موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتوري خصوصیت هم واړو. هغه په دې وجه باندې چې نور پراتن کې دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي. که چیرته دا شخصي کمپنیانې موږ را دعوت کوو، هغه ټیمونه جوړ کړي، داسې ټورنمنټونه لکه په نور نړۍ کې چې کېږي، هم به دغه مالي لګښت د لوبغاړ د فاره څه ګټه وي، هم به دا خلک د دې سره تشویق شي چې زه ځان ته یو کمپنۍ لرم او ورسره د کرکټ ټیم لرم. نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی، د دې ټورنمنټ هغه انټری فیس چې ورته وایي. نور د اکثر ټیمونه سپانسر شوي د بعضې ملي تجارانو دخوا دوی ته ډیلی ورکول کېږي، میچ فیس ورکول کېږي. تیر کال دومره نه و. تیر کال اکثر لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې یو څه اندازه پیسې سره ټولې کړې وې. سکل خدای الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړې.
کوم پړاو ته رسیدلی او څه وخت خلاصېږي دغه لوبې؟
دا به نم د جولای باندې خلاصېږي. نو تقریبا د سیمی پایلن یا نیمی پایلن پاینل دغه ته مرحلې ته رسیدلی چې په هغه کې 18 ټیمونه دي، چې په هغه کې یو د تیر کال اتل لوبډله هیوادوس چې هغه هم سیمی پایلن ته لار پیدا کړې. افغان رینجر د چې په دالس ولس ټورنمنت کې زمونږ سره برخه اخیستې او د نومړي ځل لپاره سکر خپل درې سره سیالي وګټي، سیمی فاینل چلا پیدا کړی ده. او دا چې د یو بل تکړه لوبډله د ملي پیوستون په نامه باندې شپږ کې د ملي لوبډلې لوبغاړي دي، لکه رحمت صاحب چې بیګا ډېر خلوب وکړل، هغه هم سیمی فاینل ته لار پیدا کړی ده. نو بیګا ته مې یو په پوری سیالي ده و وګورو چې د دې نه بعد به سرنوشت د ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمی فاینل ته لار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي. او بیا شته یو نقدي جایزه غونډه انعام هم ورته ټاکل شوی. نوملي ټیم ته 2 لک افغانۍ ورکول کیږي، دوم ټیم ته 1 لک افغانۍ ورکول کیږي. او په ځینې کې هغه ستوري یا هغه ځوانان مش پیدا کړ واکن چې د دوی هغه استعدادونه در خاورو لاندې واغ مرا وېستل. کوشش به دغه کوشش خپل د کورنۍ کرکټ لپاره چې هر چیز تکسه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کیږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کیږي، اما ګټه به یا سمره د افغانستان د کورنۍ کرکټ ته رسیږي.
کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلی، ډیره مننه کوم. ده
مننه ستاسو هم کوم. ده
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پات رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستنه ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شميره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې
سرشته مرسل.
درنو اردوونکو سلامونه مې ومنئ. نن د روغتونونو د پاکۍ یا نظافت په اړه غږیږو، ورپسې تمثیلي پروګرام چمتو شوی. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، روغتون هغه ځای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روغتونونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې سي ستونزې هم پیدا کوي. ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي، د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي، خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي، ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
کلی کې ولسوالۍ کې نه روغتون سته، د دې مرکزي روغتونو تېرولو چې دلته هم صفایي نسته، هېڅ په شفخانه کې صفایي نسته.
ځینې خزنده وي، مثلا ورګې دي، دې تر څنګ نورې خزنده کړډې وي، دا هلته په روغتون داخل کې وي، بېخي خلک په تکلیف کړي دي.
چې یو آیت راځي نوی نوی روژایګان دو یا چوي، بېرته چې آیت لاړ بیا بېرته یې ټوړوي. په کال کې دوه ځلې یا درې ځلې دا روژایګانې مینځل کېږي. یو مریض نه بل مریض ته اچوي، یو مریض نه بل مریض ته اچوي. ځینې ډاکتران په خپله هم داسې چې وګوري چې درته ځان معرفي نه کړي، ته نه پوهېږي چې دا ډاکټر ده. په دې خاطر چې د هغوی شخصي سلیقه هم داسې ده، زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې. چاپان یا د دوی لباس ته تاسې متوجه شوي چې ډېر خرن او ډېر چرک سوخته دي. ولې داسې وسی؟ دوی خو پیسې هم لري، دوی خو ډاکټر دي، باید دوی خپل نظافت ته ورسیږي.
کومه شوبه کې مې چې مریض بستر کړی و، په دغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض لپاره چا جوس راوړی وي، میوه راوړی وي، د هغو پټو کې مثلا د کیلې شول یا دغسې د نور میوه هغه شول، شاوخوا هملته یخې وي پرتې وي. یو مریض چې کوم مرض لري، کېدای شي مچ په هغه باندې کینې انتقال کړي بل مریض ته، تر څو چې موږ غواړو چې دغه مریض ښه کړو نور مرض هم اخته کېږي. د مچانو لپاره هم صفایي قابل د قبول نه وه.
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په اړه درلودل، د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمر الدین صدیقی سره شریک کړل. هغه وویل
هر روز او بلاخره هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک میشه و
هر ورځ او هر اونۍ د روغتونونو نظافت کتل کیږي. کوم روغتونونه چې پاک نه وي، سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي. که بیا هم بې پروايي وشول، صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي. موږ خپل مسولیت ادا کوو، خو ګیله مو له هغو کسانو څخه ده چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي. په دوی کې اکثره د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي. د بیلګې په توګه د خوړو پاتې شوني، د جوس پاکټونه او څښل شوي سګرټ بې ځایه اچوي. هیله مو دا ده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تیره بیا په روغتونونو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي. وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري، پاتې شوني عملته اچوي.
خلک دا مسولیت لري، کټونه خرابېږي یا رجایانې د ماشومانو لخوا چټلېږي، هغه باید صفا کړي، ومینځل شي. کیلو پټوکی دی، مڼو د نور میو پټوکی دی، اته باید خلطه یا لفافه پیدا کیږي کې واچي هغه خونی نه بهر کی. څنګه چې دای په لمړي ځل هغه خونی ترازی یو مریض دروړي، باید په مغه ډول باندې بیرته هغه خونه بل مریض ته پریږدي. نن کده دا کارو کې یو مریض دا کارو کې سبب بل دا کار کوي، په لخر دغه یو کلتور باندې وړي.
غوړو سه د خپل سه پاک وسیږي، شفاخان خود پاک ده. شفاخانه سوخت نمبر داری کی چپارکات نان دی سه کاغذونه ولي بغل بغلن توی نسی تخه شیزونه به مراد.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو، تر دې دمه خو په دې وغږیدلو چې ځینې روغتونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلي کسان د نظافت خیال نه ساتي. یو شمېر کسان بېده هم وایي چې په خپل ډاکتران هم پیچکاری او نور شیان بې ځایه چوي.
ډاکټران دې دې د سکار کې نو عوام خلک به څنګه نه کوي. صحه ورته جوړ کړی چې هغه غلطه غورځي، د یو مصنوعي شی ورته جوړ کړی چې سوزیم نه پکې صحیح خو بیر د مال د باندې وغورځي، ټول هغه غلطه ګن مند په باندې جوړ کړی. شاوخوا کورونه تشته ده، پیچکاریګانې دي، دا بوتلې دي، دا نورې دا سورنجونه ستنې دي، لاره کې پرتې دي.
بیا ځای ځای غورځي منبی او بلا بتر یو داسیان پیچکاری یا مثال لسرم پوښنه خلک پر خېژو یا یو کوچنی اخی یا داسې کېږي خلک مرض اخی.
سنی مهم لدلی دی دوا بوتلو ندیو د سیرم بوتلو ندیو اشکارگان دی بمبی دی دام لدلی دی پر دیو باندې مچان ګرځي موږ قسم دغه ورته مګاست مچان باندې ګرځي دا ډیر کثافتونه دي سم رزونه پیدا کیږي
د فاریاب اوسنکی محمد ګل وایي چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نکیږي خو کابل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې نه دی
شیرینتګا دول سالی شپخانی پاکت تو نظافت تر نور سالی پر شه بیا خپل د ولایت تم شه دی مسئولین د شپخانی ډیر توجه ورته لري بیا موږ خپل شیرینتګا دول سالی کې شورای سیل روزی خپل اوس د شورای سیم شهر مشکل پښکی پیدا کو بیا ورزو موږ خپل دقیق غلطه نظارت کو په هفته کې یو ور دوره باندې خور د شیرینتګا دول سالی کې
شپخانو
په شپخانو کې و دا شنه دی هڅ څوک چرشه یو خوړ ځای ورځي وخپل دغه پیادهګان دي مسولین دي توجه نه لري مالې دلی په کابل کې مملې دلی په مزار شریف کې مملې دلی دي بعضی ځایو کې مقصد د مش خپل د ولسوالۍ د چاترب نشینې ډیر ستر دي د کثافت خانی لور حالت علي د مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت ورځي علي د بیا دغه څخه بل ځای انتقال دی او داش مشت
د نزوانه د رختون ل رئیس ډاکټر حتیق علمین مو پختلی چې پرختون کې د بیکاره شانو اچول پسیلاس د کوم ستونزو لامل کېدلی شي
ټول دغه باطل شان یا اضافي شان چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شیان دي چې 15% تشکیلوي لکه هم دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوخونه دي یا داسې نور مواد دي چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي شومان دی یا که شروالی کارکون کی دی دا ټول تینه متزره کیدلی شي نو خا خبر ادا ده چې دغه 15% مواد چاغي کې ستنه شامل دي پاغي کې پلونه شامل دي پاغي کې ټول هغه مواد چې یو مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نوکتې زوی او یا کم میکروبي شین دا پکې شامل دي نو خا خبر ادا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمنځه وړل کیږي یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زه ورته معلوم وي دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي یعنی دا انسینریشن دا یو پروسه ده چې یو ماشین ورته پکار دی د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعض شفاخانو کې شته دی په ټولو کې موجود نه دی لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشین دی چې دا ماشین اصلا دوه برخې لري لاندنۍ برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر دی نو د دې لپاره پورتنۍ برخه چې بیا ده 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هله مامدا ده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثرو دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي تر څو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
د روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمرالدین صدیقی بیان مانی چې ځینې ډاکټران هم د دوا بیکاره شین د زده چوي چې مناسب نوي
خب ای اداره ما کاملا رد میکنم برای ځکه
زه په پوره توګه دا خبره ردوم ډاکټران زمونږ د ټولنې پوه کسان دي هغوی هیڅکله په روغتون کې بیکاره شین نه چوي پاتې شو په روغتون کې د مچانو خبره کله چې تګ راتګ ډیر وي خامخا به یو مچ هم نه نوزي بیا هم وایم چې زمونږ صفاکاران نه پرېږدي چې روغتون کې مچان وي یا هم روغتون نه پاک شي خو دې هم باید خلک پوه شي چې د روغتون د نظافت پاک له دوی همکاري ډیره مهمه ده
درنو دوستانو اوس تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې د کسانو پاکل خبري شوې چې پروژه کې بیا وسلی وي خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي
و خزی خزی
آت سوای دادای درزم
تراش آقا انواری که کتاب دیگه راکا
و سرایا انواری در سر دایی که دم چلاس و رود که کتاب اخلی
غالمه غالمه که آساب می مخراب باید تو می کتاب رو اخلا خورا و اخلا
آساب خودی تا همیشه خرابی بگه دی پر روژمات سال که که خو پریده چه خپل دیگه ای وکم چه روژمات هر چه در تا تایار وی
سال میسنگه که خو برون در تا دو باجی وقت را وره مخام ازانی و گستا وقت نرمانه و
بس که سره قذابم پیجندله خدا دی چیشی وقت در کلی و دو باجونه چه می بخار ور که تر مخام بپوری پخن نشوا
پخن نشوا پخیدله خویاد خوب گره یاد بیادی هم سر کسی کدی
یا می خوب کړی یا می کیسه کړی دی اخر و سره یک دی تا روزه ده خو زمام روزه ده
تا کتاب را کړی خبرې مکو مغزم مخربو
وی وای مغزم مخرب او نه در کوم دا کتاب په خپل در واخل زم چې کار لرم
سلام علیکم چیرې یا
سلام علیکم جوړه جوړه خراری ده
شکر دې ستاسو چال دې شه
سره چال دې پورې ورکه کې چال بس مگر زه د ورځ مورې چې پښتنه مې
ونی چې ته شو د بیا څه نه کړ سوې
نم دیګ په واخ نم چې په واخ بس روزه راځي تیریږي روانه
خېزه روزه ده نو کې حوصله وکې پروا نه لري
خورې حوصله څنګه وکم بیګال ته ماخام اذان وکې د دې نه چې دمو نه شوروا پخوا نه سابو پخوا نه درسخان راوړو خو چې شور سره وکړه
خو خورې ته ما ملامت کړه الته ما شومان ته ډوډۍ تیارول الته می دته روزه ما تیارول الته می خپل روزه نه و ما ته کړی الته د دې امرونه و چې دا شی راوړه او دا شی راوړه دا شی راوړه دا شی راوړه
ګوره وروره دا خو شوی درته مجبور ده چې یو شی درته راوړي که ټول یو ځای وکړې د سرخان اواز کې خو سړی ډوډۍ دي
که زه د سرخان راوړم کیدم خیر دی که دا اوار که
وای
زه به یو بل کار پسې لاړم دی که به دې هم ثوابي هم به له ما سره یو مرسته وي
خو خیر دا کار بم زه وکړم در سرخان بم راوړم اوبه بم راوړم خو داسې نه شي بیا شي بیا جوایم چې ښځې قطق راوړه ته راته وایي چې دیګ نه دی پو
نه
داسې نه درته وایم
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو لاد گودر گورو رکھی یاد وی زما بچی لاد گودر گورو رکھی یاد وی کوئی پگودر لگی دلی اور نہ دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر سولم بو دغل درو شور دی خبر سولم بو کور دورا نو پرمان لیونی زماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر دسرو لمبو دغل درو شور دی خبر دسرو لمبو
خلک دمرا د نفرت په گنام گرم و دا خلک دمرا د نفرت په گنام گرم و دیتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر سرو لمبو